از برنامه ساعت 8 برای ما شما میگن. خوش آمدین سرون سر.
ډیر مننه ستاره مشه نعیمی صاحب او قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي په لړ کې په دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې د غزنی حال درکوو چې وسلوالو طالبانو په کې څلور پلونه ویجاړ کړي دي او امنیتي ځواکونه د سړک د تصفیه لپاره عملیات کوي. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلی کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قلو اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام له بلخه کابل ته ستون شو. په جلال آباد کې بعد پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډیر زیات و مګر بیا هم هغه خپل هاتو پترسو ګورو چې نظم او دسیپلین په خاطر مراد کو هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي. کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل اندازې خلکو ته ویزې نه ورکوي موضوع به د مرکز سره د ورسته اجرات په مخه شریکو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په یو دیرشمه په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ ول چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې سوهنه بند کړی او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت ټینګ کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږ ویکټونو ماته ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په اتو ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان د بلخ اتلان د ننګرهار پانګان د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان ګډون لري. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان د بلخ لیجن محمد دبی د کندهار د اتلانو اصغر افغان د ننګرهار د پرنګانو استرالیایی آل راونډر بن کټینګ او د پکتیا زمریانو کپتانی محمد شهزاد کوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ په شارجه کې کیږي او پایلو به د اکتوبر په 20مه وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف ته تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د ملي جرګې د 1100 ایالتي جرګو د 1900 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. شهباز شریف ته مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګیانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبري وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینیزو ابی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګیانګ ته روان شو. پامپیو وویل مهمه و چې د ابی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ټرمپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ټرمپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ټرمپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د اهرامونو لیدو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ټرمپ یوازې سفر کوي. او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه اوريدي شي. په روانه خبرونه کې اوري
د غزور د اټن رسالې پاروان د کابل کندهار د نوې لارې اړوند درې په چکر پر مننه باندې زولې دي او د قرباغه لپاره د لابل خپل ځای د نړیدو په څنګ سمي په قوانین په توګه شوی دي.
د غزنی د والی ویندوی عارف نوری وو په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي.
موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې موږ ډېر غټ سہولت وو، موټر ته مشکل نه وس، لاره بنده سوې ده، دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره ولې دي، هم ډرایور په تکلیف ده هم سپالف.
د ولسی جرګې ځینې خړی او د چارو کتونکو وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قمندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ په نښته کې عامو خلکو ته مرجوب لا وشته.
د دوالو روسي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی دی.
په پکتیا ولایت کې د شری ناروغي خبره شوې ده. په دې باب راپور سربیره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ وی پانه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د غزنی د والی ویند ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات کوي. د غزنی په قرباغ او همداراس په نورو سیمو کې لشته لشه وسلوالو طالبانو 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او 8 پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتک ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله لدی عمله د سیمه خلک مسافر وړونکو موټر او د بارونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې لا پاخه سړک واوري او په خامو لارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتک وکړي. په سیمه کې یو شمېر خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې وسوال طالبان له هغو کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو له امله پر خامو لارو سفر ته مجبور دي د مالیې په نوم پیسې هم اخلي. وسوالو طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سړک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل چې وسوالو طالبانو 3 پلونه تخریب کړي دي. خوټینګاری وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه په هزارات شوې دي، تازه د کومکي ځواکونه د ملي اردو لخوا هزار شوې دي په پرداش لار د تاغو کې د لارې په اوږدو کې هغه د اتزای دي او ان شاء الله چې ډېر ژر به د لارې په اوږدو او په ګرش په ولسوالۍ کې نو په شانې د عملیات چې پلان شوی لمخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سړک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسی جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو دروان کال د اگست په لسمه پر غزنی خونړی حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل لمخې پر غزنی شار په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شار لوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او دا ولایت له داسې کمزوري حالت ژغورلای وای.
دولت در یه حصه کمیتیای داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی ردمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري. د دفاع وزارت او د کورنوی چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه دی توانیدلې چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامل یې په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی و باید عملی شي کنه شواري خبري هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی شار د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی شار له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 300 څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې وروسته لدی چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یو برخه ویجاړه کړه، امنیتي ځواکونو د سړک د امنیت د خوندي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو د سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندېدو له کبله کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور د خلکو په شکایت پیلی شي.
ما نو محمد اسماعیل د پکتیکا د مرکز شهر نه اوسېدونکی یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سهولت و، مریضان به ور ورشی، د مشکل به نه و، موټرو ته مشکل نه و، وس لاره بنده سوې ده. ډېر له خلک له مشکل سره مخ دي، پوټي دي، خاورې دي، مریضان راځي، له خلکو سره ځینې دندې مریضان ستر دي چې رسېدلی نه شي.
زه جلال خان یم، زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه د سری کله اوسېدونکی یم. دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مسته راغلي دي. هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلي په تکلیف ده، هم دا خلک ډېر په تکلیف باندې دي. مخکې به په 1:45 کې رسېدلو، اوس په 2 ساعته کې رسېږو چې موږ دغه دواړه تلفونه دا خواهش کوو. دا لارې آزاد
بل لور ته په غزنی کې نظامي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون او د یاد سړک د بیا رغونې په موخه یې عملیات پیل کړي دي چې د اندړو ولسوالۍ تر سینې سیمې رسېدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کویباد سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 5 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی. دی وایي د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ له 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي تر څو خلک په آرامه ورباندې تګ راتګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړی او خلکو ته زیان اړولی دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس ډګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسېدلې او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه سړک یې وران کړی دی او په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله، رئیس صاحب ارکان قول اردو د خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغلو فورا نور هم دی پرې نه خوده چې دا نور سړک وران کی او ویجاړی کی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی پکتیکا د غلار څ باندې څلور میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتړله چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل، خو عامو خلکو ته په خامه سیمو کې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو یو شمېر افغان کتونکي وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخواني قمندانان تجهیز کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره کافي اسناد هم لري. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوهان اسدالله ولوالجي او اتقلا امرخیل وایي دا سیمه ییز قمندانان روسیې او دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تاګراتک هم کوي. د موضوع تفصیل د واصل وسال پر راپور کې
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي په خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغو مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغو کسانو له ډلې ځینو سره یې روسیې د پیسو وسلو مرستې کړې دي او امنیت ته جدي دي. د پخوانیو قوماندانانو یې بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره دی. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیه له اسلامي دولت ډلې له نفوذه په ویره کې ده چې په وینا یې امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالي ملاتړ کوي. افغان چارواکو بار بار دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنگ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړې او یوازې دا یې منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیه ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. دی وایي ډیری کارونه استخباراتي دي، له پخوانیو قوماندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې تر څنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قوماندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغو اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوالو اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لرې به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څپری په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده او په لسګونه کورنۍ مجبوره شوې چې له سیمې نورو سیم خواو ته ولېشتي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د وټپور په چپوري کې د داعش اسلامي دولت او اسلامي امارت د جنگیالیو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ماسپخین جګړه پیل شوې وه چې د پنجشنبې تر ماښامه یې دوام درلود. اوس هم هلته دواړه ډلو یو بل ته سنګرونه نیولي او هره شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنز د شوی جګړې د تلفاتو پاړو ویل
ترور تر وسوا طالبان وجل شوی درې تنه نورې ټپیان شوي، همدارنګه څلور تنه دایي جنګیالي هم وژل شوي دي. د خوشحالۍ ځای دی چې د دواړو تروریستي ډلو د وسلوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی دی.
له سیمې راکډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
زمانو سات محمد کور نمی چینج خپل سرونه راښکلی او دوه غوامې راوس او بس دا مشکل و چې دوه طرفه جګړه وای سره اوت خزی یی خپل یی راغلی ټول کور پات شوی در کور او د سینې چې چا چیرې او خپل سرونه واړه ماړي راښکلی.
زمانو اسماعیل دی او د سفری لیکلی نه درې ورځې وشول چې راغلی او کورونه هر څه ماغه سر ډک پات شوی دی، خالص خپل سرونه او د زنانه زنانه ټول جامع هر څه پات دي او مالونه هم پات دي. کال کې غټ مالونه نه چي دي هغه ټول پاتې دي، خالي سرونه مراوړي دي. نه نه غیر دوه طرفه جنگ او یو بل سره څه خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان ما مالته شو دوه زنه یو زنانه یو ماشومه د عوام مړه و.
راکړه شوی خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
او دلته چې راووت لوټول څو لارو کې پراتې دي او وس مال مړل دي. حکومت ته ډیر ضرورت لرو نو ټول ماشومان او زنانه ټول راغلي دي لو واړه هیڅ نشته دلته د چا خپل پردیش ته دغه یو یو کوټه لري خلق پکې نه ځایږي، هغه پکې خپل نه ځایږي، نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دي د دې وسه بندوبست نشته دي. ټول همداسې په دې لارو په دې کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دي او ګرځي او یو چا د بل چا چنی ته پراته دي خپل یې نه تاسو.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی غلام علي ثبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلې دي.
هغه ته به اتلس زره افغانۍ کومک کوي. پی ایم آئی سره میاشت هغه صحتي نه هم نه ده حساسیت مشتد دی، هغه به سره میاشت سروې کې کومک کوي. نو بس لسې مو سره جلد کې او بس ډېرې وکړي چون کنر دی او غرنا ژمی موسم هم لرو، نو موږ څه امادګي لرو خو کمې دي که زیاتې شي بهتره به وي.
په کنړ کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړۍ جګړه نه ده، بلکې له دې وړاندې د چپې درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلایګل او شوړی کې هم جګړې شوې چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت اته بجې او یویش دقیقې دي. ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت څه دی. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د ولسم کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. نن یکشنبه د دې حملې د پیل ولس کال په داسل کې پوره شول چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 تنه سرتیري وژل شوي چې په هغو کې 4455 تنه بریتانویان دي. ګارډین ویلي یو محافظه کارانه اټکل شوي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې، ناامنیو، د ژوند د چاپیریال تخریب او بېثباتۍ ادامه درلوده. دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې، له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره شوې چې پکې ویل شوي په افغانستان کې په 2013 کال کې د تلفاتو شمیر خورا زیات ګڼل شوی چې د اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی. امریکایي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د یو وژل شوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي. د ورځپاڼې د پرونی غنې په حواله جیمز ای سلیپ تیره پنځشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د چاودنې په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې سا ورکړه. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 5 ته ورسېد، حال دا چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل شوي وو. ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل شویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 130 تنه نور د جنګي ماموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل شوي دي. د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل ولس کاله پوره شول.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خلکو آزادي رادیو ته ویلي دي چې په ماشومانو کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. دا یو ساري ناروغي ده چې له یو ماشومه بل ته سرایت کوي. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د شری پیښې زیاتې شوې دي. له پکتیا څخه د آزادي رادیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسېدونکي کورنۍ په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شي. د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو څو تنو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې. وی ویل
زه محمد الله د ماجرو کې پوسیدونکو یم. سری ناروغي دلته زیاته دی، واړه ماشومان دپاره او لاسرسای نه رسیږي چې دا بازار ته بل پر دی ویسو
دی ورسوي کې دغه ناروغي پکتیا کې ډېر زیات شوی دا دغه ساري ناروغي د اکثر وخت د ماشومان د مړینې سبب ګرځي د پکتیا ولایت د امر اختیار ریاست زموږ هله دغه چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک کې د ممکن دي چې پدې باندې ځخه ډېر د کار مرز د کبازي مثال ډاکټر ته ورسي
اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولایتي ادارې او نړیوال روغتیایي ادارو وغوښتل چې د داشنې له یو نه بل ته د لیږدیدونکو ناروغیو د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو په رسولو کې ورسره مرسته وکړي. د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د مهار کولو په پار د تلې په 14مه د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مالي او تخنیکي مرسته د شری سرخکان ناروغۍ پر وړاندې د وقایوي واکسین لسورزنی کمپاین پیل کړ. د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد زی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول په 13 ولسوالیو کې 290,928 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکارۍ په ذریعه تطبیق کیږي. احمد زی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبت ته یې اړتیا لیدل کیږي.
پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه هم کله چې راټول کړي په دې ټولو کې موږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده. نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی لپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه کړي موږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمر ښاغلي ډاکټر محمد حبیب ازادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي، خو په دې برخه کې د روغتیا وزارت سره د ځانګړي بودیجې د نشتون له امله درې کاله وروسته موږ توانیدو چې د یونیسف ادارې او نړیوال روغتیایي سازمان په مرسته په پکتیا کې اړمنو ماشومانو ته د واکسین ورکولو اسانتیا برابره کړو.
شری یو سوري فوقالعاده ناروغي ده چې هغه زیاتره ماشومان په دې کې چې واکسین نشي اخته کیږي.
د حبیب په خبره دا کمپاین د پولیو یا ګوزن واکسین برعکس د دوی رضاکاران کور په کور نه ګرځي، بلکې د کورنۍ لویان به خپل ماشومان روغتیایي مراکزو، ښوونځیو، وړکتونونو او جماعتونو ته وروړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د 10 ورځو لپاره په توقیف کې دی. هغه پرون د لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کړي.
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د 10 ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والي په توګه یې له خپل صلاحیته سو استفاده کړې او پر چارواکو افشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي مېلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګېدلو تورونو په اړه وویل
حکومت
هم اس تمام معاملے میں دوای چی زموږ دولت په دې پیښه کې بالکل بے طرف دی. خو د پاکستان د خلکو د استاد په توګه دا خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستاني لوټ کړي باید مسؤل وګڼل شي.
ان لوګو کا احتساب ہونا چاہیے.
شهباز شریف له 2013 د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی وو او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزيشن مشر وټاکل شو. هغه د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشور ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقیف غندلی دی. د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب د اکتوبر 15مه خبریالانو ته وویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل
تو هم تو دل پہ پتھر رکھ کر
موش په مات زړه خود دې سیاسي سیستم او وطن په خاطر په پارلمان کې ناست خو کتا سو دې کارون ته دوام ورکړي موش په پر خدای په توکل په پارلمان او پر سرکونو جنگ کوو.
جنگ لړنګې سړکونو په بي جنگ لړنګې.
د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د مرکزی پارلمان د یو لسو او ایالتي اسمبلیو د 900 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. شاباز شریف په توقيف کې د پاتې کېدو له امله د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولای. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شاباز شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزوری شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.